مسافة تيمي ملي كريكت أفريقاي جنوبي خاطرفت.
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې مز صفی الله ستان اگزایمو ده ازادي رادیو دغه پروګرام ته خرغلاست ویم پیل په خبرونو باندې کوو د امریکا د ولسمشری ټاکنو دوو کاندیدانو ولسمشر جو بایدن او پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ نن په یو مناظره کې سره مخ دي. د دوی مناظره د امریکا په وخت د شپې په 9 بجو په جورجیا ایالت کې د سی این این په تلویزیونی شبکه کې پیل شوه. دا د امریکا د ولسمشری ټاکنو د دوو تر ټولو زړو کاندیدانو مناظره ده چې میلیونونه امریکایان دمګړې په ژوندۍ بڼه ګوري. په دغې مناظره کې تر دې دمه د امریکا په داخلي مسایلو باندې بحثونه شوي دي چې د دواړو کاندیدانو لخوا په یو بل باندې سختې نیوکې شوي دي. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ هم دارنګه د خپلو خبرو په پیل او اوس هم چې په بهرنۍ پالیسۍ باندې خبرې کوي د افغانستان په مسلې باندې ډېر ټینګار کړی دی. ښاغلي ترامپ د افغانستان څخه د وتلو مسله د امریکا په تاریخ تر ټولو د شرم وړ خبره بللې ده چې په خبره د بایدن اداره مسؤوله او پرده. په دې اړه به وروسته هم تاسو ته جزئیات خبر کړو. پاکستانی رسنی وایي د افغانستان لپاره دغه هیواد ځانګړی استازی آصف درانی به د دوحې په کانفرنس کې د پاکستان استازیتوب وکړي. ډیپلوماتیکو سرچینو پرون جیو نیوز ټلویزیون ته وویل پاکستان پریکړه کړې چې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په کوربهتوب د دوحې په دریم کانفرنس کې ګډون ولري. د دې میاشتې په پیل کې طالب چارواکو هم د دوحې د خبرو په دریم پړاو کې چې ټاکل شوی د جون په 10مه پیل شي خپل ګډون تایید کړ. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست وایي نن د افغانستان په 14 ولایتو کې د باران، تیزو بادونو او د سیلونو د راوتلو اټکل کوي. د هوا پیژندنې ریاست پرون په یو خبر پاڼه کې ویل د سالنګونو په شمول په پروان، بغلان، کابل، بدخشان، تخار، پنجشیر، نورستان، کونړ، لغمان، کاپیسا، ننګرهار، سمنګان، میدان وردګ، پکتیا، بامیان او لوګر کې د بادونو، بارانو او سیلونو احتمال شته. د خبر پاڼې پر اساس د باران اندازه په بیلابیلو سیمو کې له 500 تر 1500 ملي متر او د دغه راز د بادونو د سرعت کچه په بیلابیلو برخو کې په ساعت کې 500 تر 800 کیلومتر پورې اټکل شوې. نن د ایران د ولسمشری انتخابات ترسره کیږي. په ایران کې د ولسمشری ټاکنې د سرطان چنګاښ په اتم وروسته له هغه پلان شوې چې د ایران پخوانی جمهور رئیس سید ابراهیم رئیسی په یوه هوایي پیښه کې د بهرنیو چارو له وزیر امیر حسین عبداللهیان سره یو ځای او ځینو نورو خلکو سره ووژل شول. د ایران په ولسمشری ټاکنو کې د وروستیو راپورونو په اساس باندې د ګڼو خلکو د ګډون تمه نه کیږي ځکه چې په ایران کې په ګڼو داخلي مسایلو له هغې ډلې له مهسا امینی وژل کېدو وروسته په خلکو باندې د رژیم زور زیاتی خلک له انتخاباتو څخه له ګډونه منصرف کړي دي. د راپورونو په اساس اټکل کیږي چې په دغو انتخاباتو کې شاوخوا 46% د رایو په شرایطو برابر کسان برخه واخلي. خود ایران رژیم وایي تمه لري چې ګڼ خلک په دغو انتخاباتو کې اشتراک وکړي. د کرکټ په نړیوال جام کې هند د کرکټ پای لوبه ته لار پیدا کړه. هند د انګلستان ټیم ته په 8 منډو ماته ورکړه. دغه لوبه بیګا په نړیوال جام کې وشوله. هند په 10 اوورونو کې د وو لوبغاړو په سوځېدو 101 منډې وکړې خو انګلستان ټیم یوازې 103 منډې وکړې او په 14 اوور کې ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. خبرونه مو واوریدل. ورزو د پروګرام د مطالبو معرفي ته نن د امریکا د ولسمشری د ټاکنو د دوو کاندیدانو پخوانی ولسمشر دونالد ترامپ او سنی ولسمشر جو بایدن ترمنز مناظره روانه ده. د امریکا په ګڼو کورنۍ مسئلو او داخلي مسایلو چې دواړو په یو بل باندې سختې نیوکې کړي دي، د افغانستان مسله هم د خبرو یو لویه برخه تشکیلوي. پخوانی ولسمشر ترامپ وویل،
And as far as Afghanistan is concerned, I was getting out of Afghanistan, but we were getting out with dignity, with strength, with power. He got out.
ترامپ وویل چې موږ په قوت او په عزت سره راوتلو، خو پر بایدن نیوکه وکړه چې په تر ټولو شرمناکه لاره باندې افغانستان پریښود. په دې اړه تاسو ته رپورټ لرو چې په ایران کې نن ټاکنې دي. ایساستان اگزای چې د ایران مسایل څاري وایي،
د دوی رسمي نظر سنجي هم خي چې ممکن شپږ څلوېښت فیصده خلک ګډون وکړي، خو بیا هم کل سخته دی چې خلک څه غواړي. البته د ایران حالات ته په پام سره، د خلکو ستونزو ته په پام سره ممکن مشارکت ډېر لوړ نه وي.
نور مسایل هم لرو، هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
راځو اول مطلب ته. د امریکا د ولسمشر ټاکنو د دوو کاندیدانو، ولسمشر جو بایدن او پخوانی ولسمشر دونالد ترامپ ترمنز مناظره روانه ده. دغه مناظره شاوخوا نیم ساعت مخکې د امریکا د جورجیا ایالت په مرکز اتلانتا کې د سی این این تلویزیون شبکې په مرکزی سټوډیو کې پیل شوې ده. دغه مناظره د هزارو ګډون پرته پیل شوې ده او شاوخوا نوي دقیقې نور به هم دوام وکړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د مناظرې پیل وکړ او په پخوانی ادارې باندې نیوکې وکړې چې د دوی لپاره سخت شرایط پرېښودل.
We got to take a look at what I was left when I became president, what Mr. Trump left me. We had an economy that was in free fall. Pandemic was so badly handled. Many people were dying. All he said was, it's not that serious. Just inject a little bleach into your arm. You'll be all right. The economy collapsed. There were no jobs. Unemployment rate rose to 15%. It was terrible. And so what we had to do is try to put things back together again.
ولسمشر بایدن نیوکه وکړل چې د دې ادارې ته د ولسمشر ترامپ له ادارې نه ګڼ خراب اقتصادي شرایط ورپاتې، او تر څنګ یې د دې ادارې د ولسمشر د پخواني ولسمشر ترامپ لخوا د کووید په وړاندې په ګڼو مسایلو کې ناکامۍ مجبوره شولې چې پاکې کړي. د ولسمشر بایدن لخوا همدارنګه په ګڼو نور مسایلو کې چې اقتصادي مسایل په سر کې وو، په ترامپ باندې ځینې انتقادونه وشول. خو پخوانی ولسمشر دونالد ترامپ هم د بایدن په ځواب کې ویل چې په ګڼو اقتصادي مسایلو کې لاغېډلې په قرضونو او په نړیواله کچه باندې د امریکا په حیثیت کې د بایدن اداره پاتې راغلی ده. د ترامپ لخوا په بهرني سیاست هم دارنګه په ګڼو نور مسایلو کې ځینې انتقادونه وشول چې افغانستان یې په سر کې وو.
And as far as Afghanistan is concerned, I was getting out of Afghanistan, but we were getting out with dignity, with strength, with power. He got out. It was the most embarrassing day in the history of our country's life.
د ترامپ خبره چې د امریکا په تاریخ کې تر ټولو د شرم ورځ وه. البته د افغانستان څخه د راوتلو مسالې باندې پخوانی ولسمشر ترامپ د بایدن اداره په تر نیوکو لاندې ونیوله. ترامپ ویل چې د افغانستان راوتنو په عزت او قوت سره به راوتم. ولسمشر ترامپ همدارنګه پخوانی ولسمشر ترامپ همدارنګه د مناظرې د بهرني سیاست په برخه کې هم په لومړي سر کې له افغانستانه په راوتلو باندې د بایدن په اداري سختي نیوکه وکړل، او هغه د یارلو سو امریکایانو سرتیرو قربانۍ ته اشاره وکړل چې د تخلید ماموریت پر مهال په یو لوی چاودنه کې له ګڼو لزګونو نور افغانانو سره یو ځای وژل شول. د ولسمشر بایدن او د همدارنګه د ترامپ ترمنځ دغه مناظره لا هم روانه ده او په ګڼو نور مسایلو باندې به هم بحثونه کیږي. د ترامپ همدارنګه د بایدن په ادارې باندې انتقادونه کړي چې په لوی لاس یې د امریکا میلیاردونه ډالر وسلې او مهمات افغانستان کې پرېښېدي دي. ازادي راډیو په ګڼو نورو پروګرامونو او خبري برخو کې به هم په همدغې مناظرې باندې تم کیږو. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو اوس ورزو د افغانستان او د امریکا د امریکا د ولسمشری ټاکنو د مناظره په ارتباط باندې د افغانستان د په امریکا کې میشت لیو افغان کارپو او د امریکا د پانتونو سات خغلی نجیب آزاد سره مرکیته له خغلی آزاد مې مخکې پښتنه کړې و چې کوم ګڼ مسائل او مهم مسائل ممکن د ترامپ او د بایدن په دغه مناظره کې وو پختل شي او په څنګه شرایطو کې دغه مناظره ترسره کیږي.
د دوه کاندیدانو په خوانی مناظره ته څلور کاله وړاندې کوم مناظره چې د ترمن سره ویغه ته پکاتو خلک وسم ته ډیره بریدا احساساتي چلند کوي د مناظره سره ځکه په تیر څلور کاله وړاندې هم چې د مناظره کړو ته ډیره بریدا شخصي بریدونه په یو بل باندې وسوله او هغه کوم شخصي هغه پرسنل مسایل چې دیغه یاد ولت و تر دې وړاندې پنسلوانیا کې ښاغلی ټرمپ دا وویل چې دای بعد بایدن سره په قرار په آرامه او په سیاسي لهجه خبرې کوي او کنه په هغه باندې به شخصي بریدونه کوي د خپل خلکو ته ول نو په ټول کې د مید ویسټ ورته ویل کیږي یعنی د منځني ختیځ سیمه د امریکا البته د امریکا د منځني ختیځ ایالاتونو چي دي دا تر دې د بریده پورې د ټرمپ پلویان دي خود دې اخوا نو څومره ستې چي دي بزنګړي توګه هغه ستې چې هغه کې ډیری ایمیګرینټس یا مثلا مهاجرین دي چې د وسنه ډېر شو سلوي شو 50 کاله مخکې راغلي امریکایان سوي دي آلته بایدن خپل ډیر پلویان لري په ټوله کې کوم مسایل ته چې خلک ډیر په تمه دي هغه همدغه ته دي چې د یوکرين په مسله کې البته په نړیواله کچه باندې د اسرائیل په مسله کې او بایدن پوهېدل دي چې په دې مسله کې د امریکایانو هغه طرفداري یا د امریکایانو ستاینه د ځان سره ولري خو په داخل کې د متحده ایالاتونو کې چې کومې نیوي کې په امریکا په بایدن باندې سوي دي هغه په ډیره تډیره برخه په صحیح برخه کې سوي دي چې هغه ژمنې چې بایدن د خلکو سره کړې وي چې هغه صحیح بیمه او د مسایل کې به امکانات ورکوي هغه سندې ورکول سي او لدغه څخه به ټرمپ استفاده کوي او ته ټول ډیره مهمه چې د ټرمپ چې په دې مناظره کې به ډی ټینګار وکړي هغه د افغانستان پر مسله باندې
ټینګار کوي. بلې ورته مورید ورسته پښتنه وکړه مخوس به تاسو د شخصي مسایلو یادونه وکړه ځینې تورونه څه مهم تورونه دي چې د دوی ترمنځ ممکن تبادله شي او پر یو بل د نیوکو لپاره سره وکاروي.
دوه تقریبا ورته تورونه لري ورته تورونه په دې معنی چې د بایدن یعنی ټرمپ خپل خبرو کې یادونه غیر مستقیم کړی ده. د بایدن په زوی باندې تور دی البته چې د امریکا د قوانینو په اساس باندې هغه یو بیل شخص دی کغه دی اداري نمائندګي کوي او کغه حقيقي او حقوقي شخصیت دی خو دا چې د بایدن زوی دی نیوکه پر کیږي چې هغه مثلا د وسلو په مسایلو کې هم ځینی تور نه پیغله کېدلی دي او د دې ترڅنګ پر ټرمپ باندې چې دا میاشت وړاندې محکمه هم ځینی تور نه ثابت کړل چې هغه د فحشا په برخه کې هم د سرمایه گذاري کړی ده او په مالیاتي برخه کې هم د غبن کړی دی د امریکا حکومت ته مالیات نه دی تحویل کړی. دغه دوه برخه په شخصي برخه کې دغه دوه تورن باندې ډیر زیات دی تمرکز وکړي یو به څوم بده پر د زوی مسله راخلی او بایدن به بیا د خپل مسایل راخلی چې محکمه هم محکوم کړي
اوس پر شو بهرني سیاست ته کسام چې دی په تیرو مناظرو کې ډیر دغه بهرني سیاست ته ډیر هغه نه وکړي یعنی لوی برخه داخلي مسایل د امریکا او خدا ور ځکه چې ترامپ خواني او مرکو مسایبو کې هم د افغانستان موارد ډیر یاد کړي دي فکر کوي چې واقعا به د افغانستان اړوند ځینې مسایل چې ترامپ په بایدن باندې د نیو وکیل لپاره کاروي هغه بیا هم هایلایټ شي یا د پام وړ وګرځي
هغه به ځکه هایلایټ چې په تیر کې د امریکا په بهرني سیاستونو کې داسې یو ډیر لوی ستراتیژیک او داسې ډیر لوی تراژیدی پریکړه نه وسوي لکه د افغانستان په مسله کې چې هغه د امریکا په تاریخ کې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه وه او په هغه کې امریکایان څه رقم چلو وتل او د افغانستان دولت چا تور پاتې شو ټرمپ دا هڅه کړې ده په وار وار د نیو کړې ده چې د بایدن د دولت یا د حکومت ناکامی و ترامپ تازه ویل چې هغه هوایی اډه چې په ټوله سیمه کې البته بګرام یادوي چې هغه د امریکا ته ټوله مهمه اډه په جنوبي او منځني آسیا کې هغه تنن چین پرو دی دا د بایدن خبرې دي یعنی د پتیرو دوه نیمه کلونو کې د افغانستان مسله باندې ډیر زیات ټینګار کړی دی هدف د افغانستان نه دی لکن آلته د بایدن د ادارې کم هغه خالیګا چودا هغه بدای پوار وردا یاد کی چې په دې کې د امریکا 3 ټریلیون ډالر مصرف سوی دی په دې جګړه کې او شاوخوا 3000 امریکایانو وژل شول او په سره کې موږ راووتلو د میلیونونو ډالر او میلیارډونو ډالر وسلی آلته پات سوی دا هغه مسایل دي چې هم به یادونه وکی حال دا چې په مقابل کې طبي خبر د بایدن هم دا وایي چې دا پریکړه په دوه کې د ترامپ د ادارې پر مهال سوی و خو هغه به خپل په دفاع کې باندې وایي چې دا ما به داسې نه کوم چې مشروط راوتلو
وخت مکم دی فقط لاند کراته وایي چې دا ونانو لپاره دغه انتخابات څومره مهم دي
په ټول کې ډیر زیات تاثیر به ونه لري لبه د مرغه هغه ډول چې د افغانستان مسله په 2009 کې را پایل سو دواړه ادارې تقریبا ورته د افغانستان د موضوع سره وکړه د افغانستان د مسلې سره وکړه او د افغانستان د مخالفو جهتونو سره ورته چلن وکړي او ټول کې د افغانستان لپاره ډیر مهم نه دی روان ده البته یو برخه چې په ټول کې په امریکا کې ریپابلیکنز او بیا په ځانګړي توګه ترامپ د مهاجرینو یا د امیګریشن د مسلې سره خورا ډیر حساسیت لري نو د افغانستان د هغه امیګریشن یا ایواکویشن یا د هغه قضایا او پاک لبانی چې نن هم د امریکا سنا او کانګرس په دې ټینګار کوي چې لسګونه زره افغانان آلته چې هغه مستحق افغانان چې باید امریکا ته راغلي وي ژوند چې په خطر کې دی د یو په قضایا باندې ځنې ویره دا چې ستاسو چې ترامپ لازمي حکومت د دوه وخت کې د ریپابلیکنز او د خپل شخص د ترامپ چلند ایمیګرینټ سره یا د مهاجرینو سره د مهاجرینو د قوانینو سره هغه ناسم دی یو خلق شی خاطر زن نه لري پر دې ها خواته به د افغانستان د فارا فټوله کې په لوی انزور کې ک ریپابلیکنز په دفتر کې وي او ک ډیموکراتان وي په وسنی شرایط د افغانستان مسلې ته په کتو ډیر زیات مثبت یا منفي تغیرات د افغانستان په قضیه کې ونه
مننه خپل آزاد کور مو ودان
شیبه په شیبه تازه خبرونه ل ازادي رادیو څخه
د نوبل د سولې د جایزې ګټونکو ملالی یوسفزای او د افغان خزو د حقونو فعالانو پر ملګرو ملتونو انتقادونه وکړل چې د دوهې اصلي غونډې ته د خزو او مدني ټولنې استاذې نه دی بللی ورسل دی چې سرګند شوه د دوهې د کانفرنس د لومړۍ ورځې په غونډه کې به خزي ګډون نه لري د یو شمیر افغان خزو او د بشري حقونو فعالانو انتقادونه زیات شول ملګری ملتونو وایي د دوهې د کانفرنس ورسته ورځې د خزو د حقونو فعالانو او د بشري حقونو ملاتړ ته ځانګړې کړې ده تفصيل له اسمت څاروان اورو
د نوبل د سولې د جایزې ګټونکې ملالی یوسفزی په دې سخت انتقاد وکاو چې د دوهې په غونډه کې افغان میرمنو ته د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې او ملګرو ملتوی وغوښتل چې خپل لار بدله کړي هغې ټینګار وکړ چې د ښځو له ګډون او بشپړې رهبرۍ پرته به د افغانستان په اړه د دوهې خبرې هیڅ ډول مشروعیت ونه لري اغلی یوسفزی په یو پیغام کې چې پر خپل اکسپانه یا په خوانی ټویټر کې خبره کړې ویلي چې په دوهه کې طالبانو د یو اړخیزي بلني او لدی غونډې څخه د شزو د استلو په اړه خپل اندیشنه او مایوسی د ملګرو ملتو سرمنشي ته څرګنده کړې ده د په دې پیغام کې له افغان شزو سره پیوستون شو د لایو ټینګار کړي چې د افغانستان په اړه په غونډو کې د نیمایي وګړو لپاره مغورځول خیانت دی په همدې منځ کې د ملګرو ملتو د سرمنشي لبرستیالي روز میری دی کارلو سره په یو آنلاین یا مجازي غونډه کې یو شمېر افغان میرمنو په دې نارضایتي ښکاره کړې چې افغان شزي او د مدني ټولنې غړي د دوهې د دریم کانفرنس استی ناسي ته نه دی بلل شوي د افغانستان د قانون او پېټرولیم پخوانی وزیر نرګس نهان په خپل اکسپانه یا پخوانی ټویټر کې له اغلی دی کارلو سره د یو شمېر افغان شزو د مجازي غونډې په اړه کښلی چې ملګرو ملتونو د دوه په غونډه کې د افغان ولس غشتنی او غښ له پام غورځولې او د غونډه د نړیوال ټولنې او طالبانو د علاقې وړ موضوعاتو ته ځانګړې کړې ده لبل خو د بشري حقوقو فعال زبیدی اکبر چې د ملګرو ملتو له لوري د دوه غونډې ته بلل شوې ده پرون ازادي رادیو ته وویل چې په دې غونډه کې به ګډون ونه کوي دا د دوه اصلي خبرو ته د افغان شزو او فعالانو د نه بللو په خاطر د ملګرو ملتو پر پریکړه اعتراض لري
ما له یمنه یو بلنډیک تر لاسه کړ چې د دوهې په هاشوي غونډه کې ګډون وکړم چې د دوهې له اصلي غونډو ورسته د جولای په 2مه جوړی کی ما دا بلنه په دې دلیل رات کړ چې د اصلي غونډه نه ده خایې وځي د دې لپاره چې د مدني ټولنې او د خزو لوري فشارونه زیات شوی و پریکړه وکړه چې په پای کې یو راز زیات کړی او هغه ته د مدني ټولنې یو شمیر غړي او د بشري حقوقو فعالان راو بولی
جامعه مدني او فعالین حقوق بشر دعوت کنن
بلګر ملتونه وای د دوهې د دریم غونډې هدف لنډی سره د افغانانو لګټو سره سم په همژغی او منظم ډول تعامل ته د طالبانو هڅول دي. د ملګرو ملتو ویندو سټیفن دوچاریک د یک شنبه په ورځ د جون په درویشتمه ریوټرز خبري اژانس ته وویل چې په دې غونډه کې به بشري حقوقونه په ځانګړي ډول د ښځو حقوقونه په ټولو بحثونو کې مهم موضوعات وي. د جمعې په ورځ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي استازي روزوا اوتنبای و په نیویارک خبري اعلانو ته وویل چې د جون د دیرشمې نیټې په غونډه کې به د افغان ښځو استازي ګډونونه لري، خو زیات یې کړ چې تر دې غونډې مخکې او وروسته ناستو کې به برخه ولري. نوموړي را هم وویل چې په غونډه کې د ایجنډا مهم موضوعات له مخدره موادو سره مبارزه او خصوصي سوداګري او بانکداري ده چې د پښو پورې تړاو لري. دا د ملګرو ملتو په قربتو په قطر کې د افغانستان په اړه درېم خود طالبانو په ګډون لوبري ناسته ده چې د 15 هیوادونو استاسي پکې ګډون کوي. په مخکنیو دوه غونډو کې طالبانو ګډون نه وکړي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف وایي د طالبانو حکومت د ټي ټي پی یا تحریک طالبان پاکستان او نورو ډلو پر ضد له پاکستان سره همکاري نه کوي. خواجه آصف په یو مرکه کې ویل ایران د پاکستان له لوري د نویو پیلیدونکو عملیاتو ملاتړ کوي. دا په داسال کې د چیپ پیښور کې د پښتنو یوې جرګې له دغو عملیاتو سره مخالفت کړی دی. تفصیل اسمت څاروان اورو.
په داسال کې چې پاکستان پریکړه کړي چې د افغانستان او ایران پولو ته نږدې پراخ پوځي عملیات پیل کړي، دغه هیواد دفاع وزیر خواجه آصف د پاکستان په امنیت کې د طالبانو د حکومت د نه همکاري او د ایران د ملاتړ یادونه وکړه. د ایران د مهر خبري آژانس او پرس تلویزیون د راپور پر اساس خواجه محمد آصف پرون پنج شنبه د خپل هیواد یو خبري چینل ته وویل چې هیواد یې له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې له ایران سره کوم ستونزه نه لري، ځکه تهران د دې ناورین د لمنځه وړلو لپاره د اسلام آباد د نویو عملیاتو ملاتړ کوي. تاکل شوی دی چې پاکستان د عزم استحکام په نوم په خیبر پښتونخوا او بلوچستان ایالتونو کې پراخ پوځي عملیات پیل کړي. آصف په دې مرکه کې د طالبانو له حکومت د مرستې غوښتنه وکړه. څرګندنه ده چې د منظور څه ډول مرسته وه. تر دې مخکې پاکستان تور پوری کړی چې د ټي ټي پی جنگیالي د حملو لپاره د افغانستان له خاورې پاکستان ته اوړي، خو د طالبانو حکومت د پاکستان دا ډول تورونه په کلکه رد کړي او ویلي دي چې پاکستان د خپل ستونزې په خپل خاوره کې په خپل حل کړي. د پاکستان دفاع وزیر د سې شنبه پر ورځ ډان نیوز ته ویلي و چې په طالبانو کې داسې کسان شته چې له پاکستاني طالبانو سره خواخوږي لري. تر دې مخکې ټي ټي پی په افغانستان کې د طالبانو ترڅنګ د تیر جمهوری حکومت په باندې جګړه کوله. خواجه آصف ویل د ترهګرۍ ستونزه نه ده حل شوې او له افغانستان سره د پاکستان پر اړیکو یې ناوړه اغیزه کړې ده. د یادونه وکړه چې اسلام آباد له خپل ویدیز گاونډي سره اغیزمنه همکاري نه ویني، ځکه چې د طالبانو موقت حکومت د ګډو پولو په اوجدو کې له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې ضروري ګامونه نه اخلي. آصف ټینګار وکاوه چې د ترهګرۍ ضد دوی عملیات به د هغو کسانو پر ضد تمرکز وکړي چې امنیت ګډوډوي او تروریستي بریدونه پلانوي. د دهم موبل چې د عزم استحکام عملیات به لټیرو عملیاتو سره یو څه توپیر ولري او زیاتې کړي چې د پټو او استخباراتي معلوماتو پر اساس به اقدام کیږي. خواجه آصف په عین حال کې وویل چې دغه عملیات سیاسي انګیزه نه لري. دا په داسې حال کې ده چې د چهارشنبه په ورځ د سیاسي ګوندونو او قومي مشرانو یوې جرګې په پېښور کې د پاکستان د پوځ له لوري د عزم استحکام له عملیاتو سره مخالفت څرګند کړ. جرګې ته د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي وویل چې د عملیاتو د پیلیدو په صورت کې به نړیوالې محکمې ته مراجعه وکړي. د 2000 میلادي کال راهیسې په پاکستان کې د ترهګرۍ پر ضد څلورم لوی پوځي عملیات دي. تر دې وړاندې د پاکستان پوځ د ژغورنې لار، ضرب عذاب او رد الفساد په نومونو عملیات کړي وو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
نن په ایران کې د ولسمشری انتخابات دی. دا وار لمخ کې انتخابات روس لدی کیږي چې د غیوات مخکینه ولسمشری ابراهیم رئیسی په یو هوایی پیکه کې مړ شو. د چارو ځنی کتون کې وای په ایران کې هغه څوک واک ترسیږي چې د غیوات مذهبي مشر علی خامنه‌ای غواړي. خو ځنی وای د ایران د اسلامي جمهوریت نظام په منځ کې نرم دریز او لاسخ دریز شته. اسمت سارون په دې اړه د ایران د چارو نظر خاوند ډاکټر عیسی ستانگزی سره مرکه کړې او لومړی ورڅخه پوښتلی چې څه فکر کوي ایرانیان څومره لیوال دي په انتخاباتو کې ګډون وکړي.
د محسا امینی د وژلو له اعتراضونو وروسته دا لومړني انتخابات کېږي، نو هغه فضا په پام سره د نظام په مخالفت کې د خلکو غبرګونو ته په پام سره طبیعي خبره ده چې واکمن ډله یا هغه د نظام اصلي سټه کوشش کوي چې ډېر خلک انتخابات ته راوبولي یا مشارکت زیات کړي. د دوی رسمي نظر سنجۍ هم ښیي چې ممکن 6% خلک ګډون وکړي، خو بیا هم اټکل سخت دی چې خلک څه غواړي. البته د ایران حالات ته په پام سره، د خلکو ستونزو ته په پام سره ممکن مشارکت ډېر لوړ نه وي، خو په هر صورت واکمنه ډله کوشش کوي چې خلک راوبولي او له دې پرته د اصلاح طلبانو یوازې یو کاندید موجود دی. دغه راز د اصولګرایانو هم په دوه ډلو ویشل شوي چې یو اعتدالګرایان یا عمل ګرایان دوی ورته وایي، یو هغه دی او یو د رهبر ته بیخي نږدې کسان دي. نو انتخاباتو کې کوشش به دوی کوي چې کسان ډیر کې، خو مخالفان هم زیات دي چې ګډون نه غواړي وکړي.
ستانکسي صاحب، ستاسو په خیال اصلي سیالي د چا ترمنځ ده؟
لکه چې مخکې ما وویل دوه ډلې دي، یو د عملګراو کسان دي، یعنی قالیباف په دغو کسانو کې یادوي، او بل هم جلیلي کسان په شان کسان چې رهبر ته ډیر نږدې دي. نو اصلا د دوی هم هدف دا و چې دغه ډله سره کاندیدان کم شي، طبیعي خبر د دوی د کامیابی چانس زیاتیږي. خو لکه مخکې ما هم وویل، دلته د رهبر پالیسیان هم باید مد نظر ونیول شي. تاسو شاید خبر یاست په ایران کې په هر مسجد کې د بسیجانو ډلې دي، بیا هر بسیجي ډله له بل مسجد سره ارتباطات لري. نو دغه حلقې، دغه کړۍ چې دي، انتخابات ډیر اسانه بدلولای شي، ځکه په هر مسجد کې د سیجانو یا د سپاه کسان ستا هوی پر رای مستقیما تاثیر لري. هغه چې رهبر غواړي هغه سم مهندسکی په ډیره اسانه او په ډیره محرمانه شکل باندې د رهبر هغه ارزو پاتد کې د دغه بسیجانو له خوا په جامعه کې په یو شکل باندې مطرح دي، یا په مسجدو کې، یا په نورو وسایلو یا امکاناتو کې چې دوی نفوذ لري له هغه استفاده کوي.
پرون دوه محافظه کارو کاندیدانو انصراف وکړ، څه فکر کوي چې د کاندیداتوري څخه د هغوی تیرېدا به د محافظه کارانو لیکې پیاوړي نه کړي او په انتخاباتو به اثر ونه لري؟
په ټول کې اصلي سیالي د اصولګرایانو او د منځلار او ترمنځ ممکنه وي. یعنی داسې مهندسي کوي دوی چې دغه دواړه ډلې سره نږدې کړي، خلکو مشارکت زیات کړي. اصلا د انتخاباتو روحیه په ایران کې د نظام د بقا لپاره یو 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 وسیله، چې د خلکو وایي دا یو وسیله د نظام د بقا لپاره. نو دوی د پزشکان په شان داسې یو کس منځلارو هم راغوښتل چې په انتخاباتو کې وي، د خلکو ګډون په دې ډول زیات کړي. نو اصلي رقابت په پزشکیان که پاتی سید پزشکیان او دغه راز دی ممکن دی قالیباف یا جلیلی یا غی کسان سی رهبر ته نږدې دي یا اصولګرایان دي. اصلي سیالي به د دوی ترمنځ وي. خو ځینې کاندید، ځینې اصولګرایان تیر سول، ځکه چې دوی نه غواړي چې وای بیا د روحاني حکومت په وخت ورسی کې دوی ائتلاف وکي، یا سره یو کاندید پاتې سي، هغه یو اصولګرایان هغه مختلف کسان مخلری شي، نو ممکن د دوی برای اسانه وي. خو البته دا لوب ډیر د رهبر لخوا هم تنظیمیږي چې یو ته وایي ته منصرفه شه، بل ته وایي ته ورشه اوس. یعنی داسې یو رقم مهندسي کوي چې خپل هغه ارزوی چې وي، هغه په یو شکل هغه هیله چې وي، چې څه غواړي دی وکړي، سیاستونه یې څه دي پاینده کې، هغه سي یو لاره دوی، هغه سي یو نظام، یا هغه سي حکومت دی لاره برابروي رهبر په خپله.
و موردل چینن په ایران کې د ولسمشری ټاکنې دي. دا وار لمخ کې انتخابات ورسله پلان شول چې د ایران اتم ولسمشر سید ابراهیم رئیسی او د غیواد بهرنی چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان او ګڼ نور کسان په یو هوایي پیخه کې مړه شول، او د رهبر په امر باندې د وختي انتخاباتو لپاره ترتیبات ونیول شول.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه عبد الله یاشنا د هلمند ولایت ندالی ولسوالی تاسو ته پیغام پریږدم. تاسو او د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته زه د کرکټ د غتیل بازیان چې افغان لوبډلې ګټلې مبارکي وایم. بدبختانه چې په سیم فاینل کې ما ماته وخوړله، بیا هم موږ په دغه لوبغاړو ویاړو چې موږ ته دومره خوښي را په برخه کړله. دغه لوبغاړي دي چې موږ د دوی په لوب په ګټلو سره په خپل افغانستان او د افغانستان څخه بهر خوشحالي ولمانځله. نو زما د ازادي راډیو د اورېدونکو ته څخه او د مینوالو څخه دغه هیله او ارزو ده د نورو ټولنیزو رسنیو د لارې خپل په لوبغاړو پسې به دا اورد ونه وایي دا چې موږ د ساوت افریقا په وړاندې ماته وخوړله. نو افغانستان په څوارلس کنن مزل کې دومره پرمختګ وکړي چې د نړۍ قوي قوي لوبډلې لکه استرالیا، نیوزیلینډ او بنګلادیش دا غټ غټ ټیمان ته ماته ورکړه. دا چې استرالیا شپږ وارې پنځوس اوریز نړیوال جام وړی ولو، نیوزیلینډ وړی و شل اوریز او پنځوس اوریز نړیوال جام وړی و. نو موږ باید چې خپل لوبغاړو تشویق کړو بدرد سه لاس په سر.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دا چې د هلمند ولایت کې چې پولیس والا کې موږ د استرالیا ته د ماتې په برابر کې موږ یو څو ځوانانو تقریبا د اتویش ځوانانو په ګډون باندې موږ دا خوشحالي د هلمند د سیند پر غاړه باندې لمانځله. هلته مو مثلا یا ډول یا دریا موږ د دې دریا په واسطه باندې هغه خوشحالي لمانځله. خو بیا طالبان راغله، موږ د دې څخه نه محرومه کړله او دریا مات کړله. موږ ته څلورویشت ساعته قید کښېښول. نو موږ ډېر خواشینی یو.
تاسو ته سلام، رادیو آزادی ته سلام. خدایم خوشحال او کامیاب لره. زه متخواهد ډګروال یم، څلوېښت کاله مې خدمت کړی دی. ولا د طالب چې راغلی دی موږ تقاعد نه کوي، مکاتب یې بند کړي دي، قانون اساسي نشته، کار اهل د کار ته نه سپاري. نه پوهیږم چې داسې دولت خو ما ولا پندلی وي چې نه قانون واسي. فقط دغه افغانستان نه دی، طالبستان دی، ټول د طالب دپار دی. د موږ حقوق خو د ماش هم وزدی ده، ولې نه کوي؟ د تقاعد موضوع د موږ د ماش را وزده.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر. اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو سلامونه مې ومني. د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خرغلی. په دې خبرونه کې د گاونډي په حقوقو باندې خبرې کوو. لمو سره په خبرونه کې میلمه دی د حقوقو او سیاسي علومو فارغ چې اوس په یو خصوصي انسټیټیوټ کې انګلیسي تدریس کوي، استاد اسمت الله زازای. په پیل کې خو ډیره زیاته مننه چې موږ ته مو د مرکې وخت راکړ. که څه هم دغه کله چې څوک د گاونډي نوم اوري نو پوهیږي چې گاونډی یعنی څه، خو بیا هم که خپله خبرونه په همدې باندې پیل کړو، استاد د تاسو له خولې واورو چې گاونډی چاته وایو.
ډیره زیاته مننه. سلامونه احترام تاسو ته. ډیره ښه پوښتنه ده. د گاونډي نوم چې موږ کلاورو دا په دې معنی چې هغه خلک چې البته د نورو خلکو په نسبت موږ ته ډیر نږدې وي، یعنی موږ سره دیوال په دیوال وي، یا هم تقریبا ځینو حدیثو څخه څرګندېږي تقریبا د دغو هغه فاصله چې ده تقریبا تر څلوېښت کورونو پورې ده، لکه څلوېښت کورونه چپ خواته یا ښي خواته یا مخامخ یا هم د شا طرف. نو تقریبا موږ ویلو شو څلوېښت کورونو پورې د دوی هغه تعداد رسېږي. او د گاونډي کلمه که چېرته موږ تعریف ورته وکړو، د لغوي کلمې د جار کلمې څخه اخیستل شوې ده، چې جار کلمه مجاور ته ویل کېږي. البته مجاور هغه یعنی نږدې خلکو ته ویل کېږي. نو گاونډي هغه څوک دی چې تر نورو خلکو حتی تر خپلو خپلوانو موږ ته ډېر نږدې خلک دي.
بله، ډېره زیاته مننه. چون خپرونه د اساسي او بشري حقونو خپرونه ده، نو راځو دې ته چې د گاونډي حقونه کوم دي.
ډېر زیات مننه. ډېر ښه پوښتنه ده. ګاونډي خو ډېر زیات حقوق لري. مثال یو له هغو حقوقو څخه دا ده چې هغه په ښو او بدو کې خبرول دي. مثال که چېرته واده وي یا کوم بله مسله وي، هغو ته باید خبر ورشي، دعوت شي، همدغسې د دوی دعوت باید ومنل شي، کور ته ورشي، همدغسې د دوی د مرضۍ پوښتنه کول. که چېرته دوی په ستونزه کې وي، په ستونزه کې باید دوی لاسنیوی وشي. همدغسې که چېرته دوی مثلا تاسو مرسته اړتیا لري، مرسته باید ورسره وشي، د دوی پوښتنه باید وشي په سختو شرایطو کې. او داسې نور زیات حقوق دي چې ګاونډي په بل ګاونډي باندې درلودلی شي.
بله، که چېرې ښه ګاونډی ونه لرو کوم زیانونه موږ ته اړولی شي؟
مخکې له دې چې موږ مثلا کوم ځای ته ځو یا کور اخلو یا پکرانی سو یا مثلا کوم ځای ته کی ډیر خلک په دې حادثه کې دي د هیڅ دومره زیات پختنه نه کوي لکه د یو زائد موقت د همسایګان پختنه چې کی توان یو خام سایا کولی شي مونږ له ډیر خطر تاثیر ولري او بعد همسایا بارکس ډیر بد تاثیر نو به تر دا چې کجیر مونږ زو یو داسې ځای انتخاب چاته خلک وسی مثلا خام سایا وسی نو ما په نظر دا خواله بدواله ټول مونږ پر اړلري کڅومره کوم اندزي پر تخپل خو سین او یو خام سایا وي ځکه کجیر د لومړی اصلاحات ځان ځخه شروع کی چې له خپل خام سایا ونو سه مثلا غوښنا خسته هزار ازيات ورسې خلک ته نو تابن نو ته به بعد هم سره مخ مخ کیږي نو دا واضح خبر دی کچیرته هم سایگان بد وسی نو تابن مونږ شاید مغزا کې په تکلیف شو انته په جنجال وي ستونزې مشکلات به ډیر زیات وي او د هر اړخه یو ښه ګاونډی مونږ په ژوند باندې تاثیر درلودلی شي هم ښه تاثیر او هم بد تاثیر نو دغه ښه تاثیر یا بد تاثیر ټول مونږ پر اړه لري کچیرته مونږ خپل ښه وسو یا ښه ګاونډی دوی لپاره وسو نو تابن دا طبیعي ده چې دوی به هم مونږ لپاره یو ښه ګاونډی وسی
bale یو مشهور خبر ده تاسو به مستعد حتمی اوریدلی چې وای اسد خیش یګم سایګم
بالکل ستاسو خبر پتا سره دا سل فیصد واقعیت دی ځکه په خو بده کې مونږ پوهیږو چې هغه څوک چې مونږ سره دیوال په دیوال دی هغه اړیکې نږدې اړیکې چې مونږ سره رہی تر څو چې مثال مونږ مشکل له ستونزو سره مخامخ کیږو یا مریض پیخیږي خدای نه خواسته یا مثال مرګ درد پیخیږي نو هغه څوک چې مونږ ته لومړی را رسیږي هغه هم سیاهګان دي هغه زمونږ ګاونډیان دي چې مونږ ته رسیږي حتی خپل خپلوان مونږ خبر هم دي نو په ډېرو مواردو کې دوی مونږ ته لومړی را رسیږي نو دا په دې نه معلومیږي چې مونږ باید خپل هم سیاهګان د ډېر حقوق ورکو حتی د خپل خپلوان هم ورته دا متل څه هم معلومیږي وایي صد خیش کړی هم سیاه پیش همداسې دینی په حدیثو کې همداسې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په وینا وکړي او دې معلومیږي چې هم سیاهګان مونږ باندې ډېر حقوق لري او حتی داسې معلومیږي وایي ځینو حدیث کیږي وای کچیر ته تاسو په سال لوي کچیر دا مثلا شرمن تی نوې سل شي نو تاسو به لمړی کچیر ته هم سم یو ودی هم وی هغه زنا به تاسو دا خپل وکړای او نه غسی محمد صلی الله علیه وسلم خپل حدیثو کې ډیر زیات راهنمایي او هدایتونه په صحابه او تورکړي درسو د دوی هم سیدانو یعنی یو حدیث کې سره غلی چې محمد صلی الله علیه وسلم ډیر زیات مثلا بدی باندې ټینګار کړ چې خپل هم سم ته حقوق ورکړي حقوق ورکړي نو دوی بدی باندې مشکوک شو چې موږ بدی باندې هاته ویل دوی چې هم سم سره واته په میراث کې شریک شي هم دې سره خپل معلومیږي چې هم سیدان څومره نږدې دي او څومره نږدې اړي کې باید دوی سره وپاره
که اوس دې ترسو چې یو شمیر کسان ک په گاونډي کې راسروي یا خپل خپلوانو کې خوچی نږدې راسروي همسایه ورته ویل کېږي البته ډېر اندک شمیر دي ډېر نه هغه خپل حد نه پیژني کنه خپل حد نه وزي دومره مداخله دي همسایه په چار کې کوي چې بل خرغه په تنګي په دې اکلم غوړی تاسو خبرې ولرو
بالکل متاسفانه ډېر ښه پښتانه دي کچیر ته مونږ غوړو یو ښه همسایه ولرو نو باید مونږ خپل خو وسو نه دا چې دوی په چارو کې په حد زیات مسلس وهنه وکړو یا مثلا ځان بشي زیات ان د دوی په ژوند کې مزاحم جوړ کړو هم دې څه معلومیږي چې دا خپل د خپل د ستونزو لري من سره ول لپاره یو منبع ده یو سرچشمه ده البته چې مثال مونږ د دوی په چارو کې باید بيزا له سوهانه و نکړو فقط هغه څه چې مثال دوی په ستونزو د مشکلات د غو حد پورې دوی سره مرسته وکړو مثلا د غو ستونزو مشکل کور سره د حال تور سره مرسته وکړو دا چې د حد څخه زیات مثلا دوی په چارو کورنۍ چارو کې یا مثلا دوی په شخصي چارو کې له سوهانه وکړو یا مثلا دوی حریم ته خپل نقص zarar ورسو نو کوم چې حد ده کوم صراحت مثلا اسلام دکله یا مثلا ټولنیز اصول دکله دا غو چوکاټ کې موږ دوی سره رفتار وکړو دوی په چارو کې لاس وانه نو کوم چې خپل خپل نه خاصه د ستونزې را مستقول او یا راوړلو بایس ګرځي
تاسو مخ کې حدیث ته اشاره وکړه چې راغلي دی وايي تر دې اندازې ویل چې دومره حقوق د همسایګانو زیات کړی دي چې دا په میراث کې را سره شریک شي دا موضوع لګروخانه کړی
یعنی به څه خبرې میګل کله مخ چې موږ متل ته اشاره وکړه وايي موږ وایو کنه چې وايي د سل خپلوان څخه یو سایه مونږ ته مخ کې نو دې سمال میږي ځکه په سختې مشکلاتو چې مونږ ته لومړی کسان رسیږي هغه زمونږ ګاونډیان دي زمونږ همسایه دي ځکه هغه د ټولو نورو خپل خپلوانو نه کېدای شي مونږ ته ډېر نږدې اوسي دیوال په دیوال اوسي زموږ ستونزو څخه خبرېږي زمونږ خادۍ او خوشحالۍ څخه خبر دي مرضۍ څخه خبر دي هغوی پوښتنه مثلا کوي یا مثلا رفت آمد لري سره لکه د کورنۍ غړو په څېر نو دا خپل دې پاتې شوی دی چې محمد صلی الله علیه وسلم مسندې ته اشاره کړې هغوی د حقوقو په ورکړه باندې ډېر ټینګار کړی ده او ممکن په دې مثلا لارښوونه کوي درسو مونږ دوی حق حقوق ته دومره متوجي وشو لکه خپل خپلوان چې یعنی ډیر زیات ټینګار کړی ځکه یعنی په ډېری وخت کې داسې امکان لري چې د خپل خپلوانو څخه مونږ دوی ډېر ارزښت ورکړو چې همدا د دې بشوي چې په حدیث شریف کې هم راغلي دي چې مثلا مونږ په دې باندې ورسو چې ترڅو مونږ دوی خپل میراث کې ځان سره شریک کړو. نو زما په نظر چې دغه هدایت دغه حدیث شریف یوازنی هدف مفهوم پم دی کړه
په کلیو کې خواوشاته چې خلک دي هغه طبیعي خبره ده چې د خپلوي اړیکې کلیوالي په خاورونو کې بیا دا خبره رسته کنه دا بیا بیلابیل ولایتونو خلکو کسانی مثلا په کلی کې چې خپل پوله او پټای خرڅای نو وایي چې په شاپه څوک ده باید دا هغه ته ورسیږي یعنی په شاپه څوک یعنی نږدې څوک ده په خاورونو کې بیا دا موضوع څنګه ده آیا گاونډای چې کله خپل کور خرڅای له گاونډین اجازه غواړي هغه سره غږیږي کنه؟
زما په نظر ډیر ښه مسله ته اشاره وکړه. بالکل اکثره خدا وزیتونه فرق کوي مثال دغه گاونډي هغه خپل دغه څومره ژوند دي چې بل سره کړی ده مثال څنګه څنګه مثلا لس کاله ته کنه یا مثال یو کال مچو میاشت کنه دا ما په نظر فرق لري. متاسفانه ځینې وخت په خارونو کې داسې پیښیږي چې یو همسایه بل همسایه د میاشتې کلونو لپاره نه پېژني سره ځکه ځینې مصروفیتونو پر اساس مثلا دوی لري په خپل ژوند کې وظیفې دي یا مثلا دندې لري ستونزې مشکلات دي حتی ډېر د دې باعث کېږي چې میاشتې میاشتې خپل همسایګان سره نه ویني. نو هغه به څنګه مثلا دغه متل مثلا چې دا مسویلي دا خبره مثلا ارجیت ورکړي په کلو کې خو دې خاطر ځکه چې هغه د نیکونو مثلا نیکونو مثلا نیکونو نه په دې خو دوی یو بل څنګ په څنګ ژوند کړی حتی دوی اړیکې داسې شوي لکه د یو کورنۍ غړي مثلا رقمت داسې شوي لکه کورنۍ غړي د هغوی احترام د هغوی خبرې مثلا داسې لکه خپل ترونه مثلا یا پلونه پلرونه دې په خاطر کنه. نو یوازنی هدف زما په نظر دا ده او بل دا چې په ښارونو کې دغه مسله تر کلیو ډېر فرق لري. په ښارونو کې ځینې خلک داسې لکه مخکې شوي ډېر وخت مدر لپاره یو بل سره ګوري نه نو هغه ډېر مثلا کله چې کور خرڅوي ها په خبره هم نه یا مثلا کور مثلا کوم دوه منزله درې منزله جګی هیڅ مشوره نه کیږي چې متاسفانه ورسره به ستونزې لامل کیږي. خدا حق ده زما په نظر چې کله هم سه کور خرڅوي یا مثلا کوم ځای نزی یا کور جګوي څو منزله نو به تر ده چې خپل هم سه سره لمړی مثلا مشوره وکړي چې آیا ته د دې کور د اخیستلو توانی لري کنه لري یا مثلا ته دې اجازه ما تر کوي کنه راکوي. نو ما په نظر د ټولنیز اصول کې خدا به تر ده چې لمړی خپل لګونډیان په چیران کې وساتل شي مخکې دې چې کور څه خوځي هم سه خرڅ کړی هم په کراور یا مغربي ورکړي. خو په کلو کې ما په نظر دا خبره ډیره زیاته ده ځکه هلته نسبت د خرونو د کلو کې اړیکې ډیرې نږدې دي او مثلا د هغه د ژوند کولو هغه وخت چې دغه ډیر اوږد ده مثلا کلونو کلونو ته رسیږي. نو ما په نظر هلته په کلو کې او په خرونو کې دا مسله ډیره توپیر کوي.
په دې وروستیو کې بیا د ځینو مجبوریتونو له مخې ځینې کسان دې ته اړ دي چې خپل کور په کرایه ورکړي او دوی یو بل ځای اوسیږي سره دې چې کلونه کلونه له گاونډیانو سره یو ځای په سیمه کې تیر کړی. دغه هم کله ناکله مشکلات رامنځته کیږي. د یو همسایه کینی د ډیرو پیسو لپاره د خپل ګټې لپاره چې شو ټول گاونډیان په تکلیف کړی په دغه اکلا باندې څومره دغه د پخانه گاونډیانو حق او حقوق ځای کیږي؟
زیات ډیر زیات لکه مخکې چې مام په خپل خبره کې اشاره وکړه کله مشي د کلیو همسایګان یا تر خارونو همسایګان سره تو پیر مثلا مورخانه کړ نو حق دې جوړیږي ترڅو مخکې له دې چې دوی کور خرڅ کړي یا پکرا ورکړي بهتره ده چې دوی سره مشوره وکړي او ورته وایي چې مثال د فلاني ستونزو په خاطر غواړم کور پکرا ورکم یا خرڅ کړم تاسو نظر یې مشوره پدې کې څه ده. نو دا د دوی حق جوړیږي ځکه مخکې مونږ د دوی په حقوقو باندې خبرې وکړي همسایګان یو له حقوقو څخه همدغه ده چې مثال د دوی مثلا داسې نه چې خدای نه خاصه لس کاله پنځه کاله داسې ښه ژوند درسره کړی هغه نه وروسته مثال کله چې وځي بالاخره دغه ټول خوالې مثال په اوبو ویسي کنه نو یا مثال کله چې تلار شي نو وروسته دوی د ځمکې مثال کوم مکینا یا خیره مثلا راشده ما په نظر خبر نه ده. نو بهتره ده چې مخکې دوی چې دی وزي یا کور خرچ کړي دوی باید مثلا خپل هم سره مشوره وکړي چې آیا موږ د څه پلان نیولی ده تاسو مشوره یا نظر بدې کې څه ده. نو زما په نظر دا به د دوی حق ځای کېدل وي که چېرته داسې همسایه خدای نه خواسته راځي کور ته چې هغه د دوی د ازار او زیات سبب ګرځي یا مثال هغه خدای نه خواسته کوم بد عمل ترسره کوي چې متاسفانه موږ د دوی شاهدان یو په کابل ښار کې مثلا ډېر داسې همسایګان حتی هغه داسې شوي دي چې ډېر غټ غټ ستونزو باعث ګرځېدلی دي. نو بهتره دا ده چې دا د دوی حقوقو څخه دی چې مخکې د وزي یا کور خرڅ کړي لومړی دوی ته یو پیشنهاد یا غوښتنه وکړي چې آیا ته د تونیلیز کور واخلې یا مثال کوم بل خپلوانو ته واخلې هغه څوک چې ته خلک په نظر کې لري دلته کینې په دې کور کې نو دائما پر نظر بهتره ده چې پر څو سبات د سوز لامل نشي او د دوی د زړه خفګان نه مستقل لاملونه ګرځي.
د گاونډیانو په منځ کې معلومدار خبر ده چې ټولنیز روابط هم بیا مثلا کله ناکله البته دام ډیر کم گاونډیان د سکیدلې سي چې خپل گاونډي ډیر په عذاب کا مثلا همیشه غټ وړ شي له بازار نه تا ګورته گاونډي آسانې مثلا غوړی را کم مثلا وریجی را کم مثلا کچالو را کړه دغه څومره که څام ورکه ټولنیز ستونزه ده خو څومره په لوی ستونزه بدلې سي.
بالکل دا خو د بیا خبره ده ځکه چې دوی مثلا یو دیوال په دیوال اړیکې سره لري مثلا نږدې اړیکې خپل ژوند کې نو دا بهتره لکه مخکې چې مونږ ویل یو بل لاس باید خپل حد توان پورې ونیسي. مثال لکه څنګه چې تاسو مخکې ورته اشاره وکړه ځینې وخت داسې کېږي چې هغو کره ډوډۍ نه یا مثلا خواړه نه ورسره نو دا بهتره ده چې دا مرستې ورسره وشي. نو ځینې وخت ډېر کم وخت داسې پېښېږي چې دغه د ستونزو لامل ګرځي ځکه په داسې وخت کې ګرځي چې که چېرته اقتصادي وضعیت ته اوس افغانان تاسو ګورئ چې اکثره اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي نو که چېرته همسایه بې حد د دې نه مثال زیات د دې طلب وکړي چې مثال ما سره دغه فلانی شراکه فلانی شراکه او سبا ته که دوی ورته وي چې مثال نشته یا مثال بیرته ورته واپس نه کړي نو دغه ما په نظر د ستونزو لامل کېږي. خو یو سایه باید داسې ونه کړي چې مثال د حد نه زیات مثلا په چارو کې ډیر ځینې مثال ځینې وخت داسې پېښېږي چې همسایه په ډېرې کوچنۍ ستونزې باندې سره جنجال کوي یا مثال خبره لویږي همدې خبر مثلا که ډېر عامیانه وغږېږي مثال کراچۍ راکه یا مثال بیل لکه یا کولنګ راکه فلانی را که نه دا هم خپله د دې لامل ګرځي یا مثال هغه شی خرابوي بېرته تسلیموي ورده چې دا خراب و. نو دلته ما په نظر دوی په زړونو کې لږ سکینه او مثلا بغض رامنځته کېږي چې دا خپله د ستونزو لامل ګرځي. نو ما په نظر که چېرته څوک مرسته غواړي خپل د همسایګانو د توان د مطابق مرسته وغواړي او که چېرته مثلا کوم شی ترې واخلي کوم خپل کار مشکل پہ حل کړی اگر نور سبق اسی صحیح سلامت خپل سم سیم کړی نه دا چې ورته وای چې مثلا دا خومات یا دا خراب نو دا خپل متاس پر خپل دی کې نه او ته بغض یا مثلا د جنجال سبب ګرځي چاته ډېر دې پیسې کې سره جنجال وکړي لو خبر ډېر لوی شي. نو ما پر نظر د خپل د توان مطابق په دې خمرسته وختل شي او بیرته راشي چې مثلا دوی مشکل حل شوې دي مننن سره سره ورته جوړ تیار تسلیم دي.
تاسو د هم سایګانو په منځ کې د توقع خبره وکړه کله نه کله بیا دغه رقابتونه البته چې ناسالم رقابتونه دي منځ کې رامنځته کیږي سیالۍ رامنځته کیږي مثلا یو ګاونډی جدي بل ګاونډی کړه ښه فرنیچر ګوري ښه ظروف ګوري مثلا کور ښه ښایسته رنګ کړی کله چې بیا کور ته راځي نو غواړي چې هماغه رقم خپله برابر کړي یا میرمنې له خپل خاوند څخه غوښتنه کوي چې باید دا کور دغه سیل کړي فلاني ګاونډي دغه موضوع څنګه ده؟
بالکل ډېر ښه موضوع ته اشاره وکړه. تاسو ګورئ چې مونږ اکثره مثال دغه په ډېری وخت کې دا یو ښه رقابت هم دی یو سالم رقابت هم دی که چېرته همسایه مثال ډېر پاک کی مثلا خواړه مثلا د ژوند زندگی هغه لایف سټایل چې دا مثال د ژوند کولو طریقې ډېره خیره ست دا پاک دی مثلا میرمن یا مثلا کور هغه سیستم دی نو که چېرته کوم همسایه دوی ته ورزي دوی کې د دې باعث کیږي تر څو دا ښه مثبت پاینټونه ترې کاپي کی او وروسته مثلا خپل خاوند ته مثلا د کور ډېرو غړو تو ویل شي فلانیم هم سایه د سیدی بیل مونږ د سیو کړو یا مثلا لغه دوی شاید راشي نو دا ما بر نظر دی بیل سکی کی دا یو سالم رقابت ته دوی هم مثلا رقابت کوي خو ځینې وخت متاسفانه دا دوه جنبی لري او دا سالم رقابت مثبت او بل منفی جنب دی د سیو ګرځي چې کچیر ته دوی اقتصاد جوړي کور خسته ای مثلا فرنیچر ارسولري نو کله چې میهمان ال تزی مثلا نو مثلا بیر ته کور درځي یا خاوند د سیو چې باید دا شی واخلو فلانی شی هغه دی توان نه لري متاسفانه نو دلته بیا ما په نظر دا یو منفی جنب لري او خنده خو بهتره ده چې موږ هغه څه چې توانایي لرو هغه ترینا کاپی کو مثلا هغه خپل کور کې خپل نظافت ارڅ مثلا تابی کړو هغه چې موږ توانایي نه لرو یا مثلا البته موږ خویندو لپاره یا مثلا د میمونو لپاره ډیر هغه توصیه ځکه دوی په دې رقابت کې ډیر تیز دي مثلا کنه ډیر غټ توقع لري مثلا خپل کورنۍ څخه نو متاسفانه دا به د دې خپل په کورنۍ کې د ننه د ستونزو لامل ګرځي. ما په نظر هغه مثبت پاینټ هغه باید کاپی کړو د دوی نظافت د پاکوالی د دوی هغه خړو سیستم آداب دغه څه او نه دا چې هغه مونږ توقع نه لرو هغه شان درې کاپی کو ورسره متاسفانه بیا توقع مډیره لوړ شي چې خپل دا غټه توقع دلته هم د خفګان یا مثلا د ډیپریشن لامل ګرځي او چې دا ما په نظر میخنه نه ده
بالې د یو عمر گاونډیان خپل مانس کې ډیره ښه ژوند سره لري ښه اړیکې سره لري مګر په یو وخت د سي رسیږي چې بیا د وړو ماشومان په سر خپل منځو کې د دوی روابط خرابيږي یا د یو کور ماشوم لګاټي د بل کوچنی یغه په لوبو کې نه پریدي یا ورته په کوڅه کې وایي نو بیا اکثره وخت د دلسوي چې د کلونو کلونو گاونډي توپ د یو کم کې ماشوم په سر سره خرابيږي د دغه موضوع څومره تاسو شاهد یاستئ
بالکل ډیر زیات دغه ډیر زیات پیخیږي نو دل د زما غوښتنه د کورنۍ او څخه د میاندو د پلارونو یا د ترونو څخه دغه دی چې لومړی خپل ماشوم د اصلاح باندې کار وکړي او دغه راهنمایي هدایت ورته ورکړ شي چې ګوره هغه مثال هغه اصول چې ته په خپل کورنۍ کې ورته ښایي چې ګوره زویه مثلا پلار دی یا مثلا تره دی یا مثلا مور دی یا مشره خور دی دا هغه ته مثلا کوچني نمونه ورخی یا مثلا ورته آداب ورخی چې ته سلام ورکاو دی له لاس کولوا یا مثلا درس وایا نو بهتره ده چې دا غام سایه هم په دې کې شامل شو توي چې ګورم سګان سره پام کوه هم سګان ته بازار نو ورکه دا د مثال کاکا غوند دا یا صلی الله غوند دا یا مثال خور غوند دا نو یا مثال کوچنی دا دی باندې مره هم شنو بهتره دا چې لمړي خپل ماشوم د اسلام باندې کار وکړي نسبتا هغه ماشومان چې لوی دي دوه کلونه څخه لوړ دي معمولا په دې سنونو کې ماشومان به حد زیات شوخ وي او هزار زیات دم سن نه پوي چې ماشوم نه ځکه باید رهنمایي هدایت ورته شي خو کچیر دا خلنه خاصه کچیر د سول زلامل کې کی نه دا چې د دوی پلار یا تر مثلا مستقیم مثلا مل ریاکشن او خی یا مثلا زوی مثلا په چپیډه وهی هم تاسو نه مثلا کوم بل مثلا مل خی دا ډیر ما په نظر بعد خبره دا بهتر دا چې ډیر په نرمش مثلا د وی کورنۍ غړو سره کینی ورته رهنمایي وکړي چې مثلا غیر مستقیم خپل ماشومان پوی کړي نه دا چې دوی مستقیم مثلا مل خی مستقیم د عامه د همسایه زوی یا مثلا هغه تکسل مل خی دا خپل وګوندی د تکسل مل خی دا خپل د لوی لوی ستونزو لامل کیږي لکه څنګه چې تاسو مخکې نشاره وکړه حتی د کلونو همسایګي یا ګاونډي توپ چې هغه لمنځ ځي او دا د دې پیسې د لوی ستونزې غټانو ته ورسیږي او متاسفانه لوی بجنجال مشکل لمنځ شي نو بهتره دا چې موږ یې تاسو په ځای وګړو او خپل ماشومان پوی کړو او خپل ماشومان پوی تر څو د ستونزو لامل نه کې ونه ګرځي
ک دې اخري پښتنه په باندې راسو د تاسو خپل ګاونډیانو ته خپل ګاونډیانو کې سره ته وکی هي خاطرې څه دي او بدې څه دي
بالکل نو کار اختیار درته ویم او صداقت سره خبر وکم او دغه اصلاحات چې دي خپل شخص څخه شروع کیږي نو کله ته ویم تقریبا تر 15-14 کلونو کې چې موږ په کوم ساحه کې کوم دغه کې ژوند کوو تاسو بار وکړی چې هیڅ داسې د دې صحنې شاهد شوی نه يم چې موږ مثلا غوسره کوم برد بد خرد خدلې تل مستونز مشکلات د خبرو په استعمال کړی دي د غټانو سره مثلا غږیدل او ناستیو نو اول خدای سي غټ شوز خوشبختانه مسته شوی نه چې خدای نه خسر دی موږ څخه د هزار لیدلې یا د دوی څخه موږ لیدلې لمړی چې موږ د هم سایه څخه شکایت کوو باید خپل ځان دغه شکایت موږ دا به ځان اصلاح کوو خپل ستونزې حل کړو ځان کې تر څو موږ باید دغه ستونزې لمنه پیدا کړو چې موږ د شکایت وکړو په چی شي خاطر او دغه مشکل ستونزې باعث یا علاج چی شي وو کچې دا غټ علت لپاره موږ د حل لار پیدا کړو ځان کې اصلاحات کول خپل کورنۍ غړو کې نظم مطمئن نیم چې 15 کاله شل کاله 25 دیر کاله دوی په تاسو ژوند دی لګي خپل کورنۍ غړو په شان کچې دا دوی به څه خزي سبا ته دوی به ډیر بس خپکیږي لکه خپل کورنۍ غړي چې مثال دوی سره جدا کیږي ډېر وخت تاسو ور کې اندغه سیمه کې د صحنه شاید اچو یو حتی دوی په پسې ډیر زیات خپشي وي یا حتی کله چې چر لاړ دی ډیر لري هلته دوی رفتامه دو مړ ژوندې مثال سره کړی دي مثلا ورغلی دي دا ټول هغه خو وخت چې دوی سره تیر کړی ده نو خوشبختانه تاسو موږ شخصي مزل خپل مختنه وکړه تر لا 15-14 کلونو کې موږ یو صحیح کې ژوند کړی هغه ډیر زه په اوس پوری مثلا د دې بدې صحنې شاهد شوی نه یم چې دوی سره لاس ګریوان شوی او یا مثلا کوم بل خبر سره کړی وي ډیر کوچني مسایل یا د خبرو په واسطه موږ حل کړی دي دا چې شته چې خپل صلاحات څنګه خشورږي یا د اول نشو یاد نشي پرستم سره کړي دي موږ سره مرسته کړي بستونز کې هاته د سي وخښو نه چې هم ځایګان بستونز کې دي پني مشپا دوی مثال موږ یا موټر ور سره نه و یا کوم بل مسایل یا پیسې نه یو ناس دی ویم کړي دا ځکه دوی حق د تر تاسو بور کې تر پرونه پوري یو هم سایه سره زمونږ ته بخښه ما پندغه کابل خار کې ځان ستوت کې استاد يم نو ډیر زیات ما خوشاله نه بل دریم نفر و غسر زو ولاړ ما ته مخ مسندې خبري ورته چې د سي و د سي خلکو سره ډیر مرسته کړي دا مې دا تاسو حق ده نو یې ډیر زیات به خوشاله تخریب یې زله شپه اسکل مو سره څنګه څنګه ژوند کړو دا خپل ټول دې بای سوچ مو خپل خو یا مثلا دویم خو برستم سره کړی تر څو پوره دوی یادول
ډیر زیات مننه استاد تاسو ژوند دی سلامات اوسئ
ژوند دی اوسئ
در من دوستانو دا ودی اساسی او بشری حقوق خبرونه په دې خبرونه کې د گاونډي پاق باندې خبري وشولې او لمون سره ملما و د یو خصوصي انسټیټیوټ استاد اسمت الله زازای تربیه پر ځای کې چې است علامه مل او ملګری
ابھی تلے دا زیارت زما لپاره یبلیب شي ابي تللی دا تتری نتللی مزادا زندگی درمان گری میں آوال دہالا خیستے دیوز لاندا مونو نامی تب لے ونیت للے دا لاندا مونو نامی تب لے ونیت للے دا لاندا مونو نامی تب لے ونیت للے ترنت للیے ترنت للیے مزادا زندگی تللے دا ترنت للیے مزادا زندگی تللے